وماست. السلام علیکم او سهار مو پخیر. د ازادي رادیو د شپږو بجو د یو ساعته خبرونه ته مو هرکلی کوو. د نوې میلادي کال 2023 لومړۍ ورځ او لومړۍ سهار مو نیکمرغه. د مرغومی اجدي یو ولسمه ده د دوشنبه ورځ. د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه خبريږي. خو په پیل کې خبرونه را سره واوري. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ژر به د افغانستان د طالبانو یو هیئت هغه هیواد ته سفر وکړي چې هدف به یې د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی ترمنځ د ترینګلو اړیکو شکول وي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان بېل دې چې د کومې سرچینې یادونه وکړي لیکلي چې د طالبانو د دغه پلاوي مشري به د کندهار والی ملا شیرین کوي. که څه هم د دغه سفر کره نېټه نه ده یاده سوې، خو د ډان په وینا دا سفر د همدې جنوري میاشتې په لومړیو کې کیږي. د ډان په وینا ملا شیرین د طالبانو یو با نفوذ سیاسي چارواکی دی چې له پاکستان سره په اړوندو مسلو کې بوخت پاتې سوی او هم د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پی سره په اړیکې کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د متحده عرب اماراتو لوبډلې ته د شل اوره لوبلړۍ دویمه لوبه بایلو ده. په دې لوبه کې د متحده عرب اماراتو لوبډلې افغان لوبډلې ته د 118 منډو هدف ورکړ، خو افغان لوبډلې هدف پوره نه کړ او د اماراتو لوبډلې په 11 منډو لوبه وګټله. یادول وړ ده چې د شلو اورونو د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ افغانستان ګټلې وه. سبا د جنوري پر دویمه نیټه د دې لوبلړۍ درېیمه او وروستۍ لوبه کیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلې بیا پرون د افغانستان، هندوستان او سویلي افریقا 19 کلونو لوبډلو ترمنځ د روانې درې اړخیزې لوبلړۍ په لړ کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. افغان 19 کلنې لوبډلې تر دې وړاندې په دې لوبلړۍ کې هند ته لوبه بایللې وه. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې پرون یکشنبه د غزې په مرکزي برخه کې د اسرائیل په حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. په کلابنده سوې غزه کې د جګړه وروسته له هغې شدیده سوه چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبې په ورځ وویل چې دغه جګړه به 2 میاشتې دوام وکړي، خو د اوربند لپاره نړیوالې غوښتنې په زیاتېدو دي. د اسرائیل پوځ وایي چې د دوی ځواکونه د غزې په دویم لوی ښار خان یونس کې د عملیاتو په حال کې دي او ځایي اوسیدونکو د غزې په مرکزي برخو کې هم د حملو خبر ورکړی دی. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس سفارتي ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځي ځواکونه وایي چې د دوی د سمندري ځواک څرخی الوتکو په سره سمندرګي کې د حوثي یاغیانو هغه وړې بیړۍ ویشتلې چې پرې یوې بارړونکې کښتۍ د برید په حال کې وي. په یمن کې حوثي یاغیان ډیرن له ملاتړه برخمن دي. د حوثي یاغیانو سرچینو پرون ویلي چې په دغو ډزو کې 10 افراطي وسله ول وژل سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 13 دسمبر میاشتې په لومړیو کې سره سمندرګي ته له 2 ملتونو جوړ سمندري ځواک ولېږه چې هلته د بارړونکو کښتیو لیکې وساتي. په یمن کې د حوثي یاغیانو افراطي ډلې تر دې مخکې هم د غزې په جګړه کې د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف په سره سمندرګي کې پر تیریدونکو کښتیو د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو بریدونه کړي. د نړۍ د سوداګرۍ 12% برخه د سره سمندرګي له تنګیو تیریږي. د عراق په کوردمیشت سیمه کوردستان کې چارواکو پرون یکشنبه ویلي چې 2 بی پیلوټ الوتکو هغه پوځي اډه چې په دې کورواکه سیمه کې امنیتي ځواکونه پکې دیره دي ویشتلې ده. د کوردستان کورواکه سیمه چارواکو دا د هغو قانون ماتونکو کار بللی چې بغداد ملاتړ کوي. په اربیل ولایت کې پر پوځي اډه دا حمله د شنبه نه وخته سوې او یوازې مالی زیانونه یې اړولې. د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د فرانسې خبري اجنس د خبر له مخې د دې سیمې پیشمرګه ځواکونه د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ له هغه افراطیت ضد ایتلاف سره ملګری دي چې په عراق کې ګمارل سوی دی. په جرمني کې چارواکي وایي د کولن شار پر کلیسای د احتمالي بریدونو د ګواښ په تړاو 3 نور مشکوک کسان نیولي. دغه کسان پرون 4 ورځې وروسته له هغې توقیف سول چې 1.5 کلن تاجکستاني وګړي 4 ورځې مخکې ونیول سو او ادعا وسوه چې نوموړي د نوي میلادي کال په رخصتوي کې د کولن پر لوی کلیسا د برید نیت درلود. نیول سوي مشکوک کسان او د هغوی د استوګنې ځایونه دا مهال تر څار لاندې دي. د پرونیو نیول سوو کسانو د هویت په باب څه نه دي ویل سوي. د دې ساعت خبرونه مو د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. د خبرونه په راپورونه کې راځي. پاکستان او ایران ته کډوال سوي سلګونه افغان خبريالان لګنو ستوندو سره مخامخ دي.
ډېر داسې خبريالان چې هغه نور هیوادو ته د ویزو په تمه ده او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم شوی ده.
پکتیا کې یو خصوصي بنسټ سبان دې زرو زده کوونکو ته د لنډمهاله کورسونو زمینه برابره کړې.
دلته زموږ د زیاترو زده کوونکو د مالی وضعیت ډېر سره خراب دی. باید مونږ د نورو هغه زه هم ډېره هیله لرو چې مونږ ته باید داسې نور کورسونه هم پلار واچوي.
په ځینو جنوبي ولایتونو کې په ماشومانو کې یو ډول ناروغي خپره شوی. په بهرنیو مسایلو کې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر په غزه، اوکراین، سودان او نورو ځایونو کې د جګړو له کبله پر بشري مرګزوبلو خواشیني څرګنده کړې. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې رادیوي ډرامې بله برخه خپرېږي.
ترورې، د دې روغتون خدمات ښه دي او فکر کوم د روغتون مشر ستا د زوی ملګری دی، نو ته پیسو ته اندېښنه مه کوه، هغه در سره ګزاره کوي.
دا خپرونه تر او بجو دوام کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ په نوم یو بنسټ وایي پاکستان او ایران ته کډوال سوي سلګونه افغان خبريالان لګڼو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه بنسټ پرون یکشنبه په پاکستان او ایران کې د افغان خبريالانو د وضعیت په اړه د 2023 لدې کال په راپور کې دغه خبره کړې ده. په پاکستان کې ډیره یو شمیر خبريالان هم خپلې ستونزې جدي ګڼي او وایي هر شپه د اخراج او نور ګواښونو له خطر سره مخامخ دي. تفصیل له اسد الله الدین.
د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې پاکستان او ایران ته کډوال شوي افغان خبريالان له ناصرګند راتلونکې او هر شیبه د اخراج، سپکاوی، اقتصادي ستونزو او ګڼو رواني ناخوالو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ پاکستان او ایران ته د کډوال شوو افغان خبريالانو د وضعیت په اړه د 2023 کال په راپور کې ویلي چې دغه او نور هیوادونه افغان خبريالانو ته د ویرې او هیلې ترمنځ د برزخ په څیر شوي دي. د سازمان د معلوماتو له مخې د 2023 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سباندې 200 افغان خبريالان له کورنیو سره پاکستان او شاوخوا 50 نور ایران ته کډوال شوي چې هلته ګڼې ستونزې ګالي. د دغه ستونزو په اړه مو پاکستان کې میشت آزاد خبريال او په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجداني وپوښته. هغه تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان او ایران دننه د افغان خبريالانو عمده ستونزې داسې په ګوته کړې.
دوی ته د کاري زمینه نسته، بل خواته د اقتصادي ستونزې دي. خبريالان په دواړو هیوادو کې کله چې د دواړو هیوادو پالیسي د افغانانو پر خلاف بدون الخدي لړ کې خبريالان هم هغه کسان دي چې د دواړو هیوادو نه لخوا کېدای شي دوی اخراج شي بیرته افغانستان ته ولاړ سي. ډېر داسې خبريالان دي چې هغه نور هیوادو ته د ویزو په تمه ده او د دوی هغه ویزي وخت هم په پاکستان کې ختم شوی ده. او بل خواته چې په کوم کورو کې چې دوی ووسی دا غوی مالکان ورته ویل چې تاسو کورونه تخلیه کوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په افغانستان کې دننه او په گاونډوي هیوادونو کې د میشتو افغان خبريالانو وضعیت ته باید په نړیواله کچه پاملرنه وشي او د برخه کې یو منظم بحث رامنځته شي. په افغانستان کې دننه هم د خبريالانو او رسنیو وضعیت ته ورسربل اندېښنې زیاتېږي. د افغان خبريالانو مرکز په خپل کلنی راپور کې چې د جمعې په ورځ د دسمبر په 9 خپور شو ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو له حقونو د سرغړونې لږ تر لږه 138 پیښې ثبت شوې دي. په دغه پیښو کې د یو خبريال وژل کېدل، د 19 خبريالانو ټپي کېدل او د خبريالانو د ګواښ و اتیا او د خبريالانو د نیولو 18 قضیې شامل دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په اعلامیه کې راغلي چې د رسنیو اړوند لارښوونو په عملي کولو سره پر رسنیو او خبريالانو فشار زیات شوی چې له یوې خوا یې د رسنیو ازادي محدوده کړې او بل لورته یې خبريالان د یو شمېر پیښو له پوښښ نه راګرځولې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې له ملي راډیو تلویزیون سره په مرکه کې د دغه راپور موندنې رد کړې دي. هغه زیاته کړې چې خبريالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نشته. خاغلی مجاهد دا هم ویلی چې یو شمیر هغو رسنیو ته چې جدي سرغړونې یې کړې او د ده د ادعا له مخې د ملي ګټو خلاف او د بهرنۍ القو په خواښه کار کوي سزا ورکړل شوې. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او وی ویل چې په دې ورستیو کې له خبريالانو سره د ناوړه چلند او د حقوقي دنیو ولکېدو غني پېښې ثبت شوې دي.
په پکتیا کې یو خصوصي بنسټ څباندې زروز د کوونکو ته د زده کړو درې میاشتنی وړیا ژمني کورسونه پیل کړي. په دغو کورسونو کې زده کوونکو ته ریاضي، فزیک، کیمیا، پښتو، انګریزي او ځینې نور مضامین تدریسېږي. د افغانستان په سړو سیمو کې ښوونځي د دسمبر له نیمایي وروسته درې میاشتې رخصت وي.
موږ هم غریبان یو، موږ هم دلته راغلي یو، داسې نه یو چې موږ پیسې لرو، موږ هم غریبان یو خو درس وایو.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د یو خصوصي بنسټ لخوا ژمنۍ ښوونیز کورس دی چې د دې ولایت څخه باندې زرو زده کوونکو ته د یو شمېر درسي مضمونونو د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده. پکتیاوال زده کوونکي وایي د لوستونو او ښوونځیو سره یې مینه ده، خو د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوي نه لري. یو تن زده کوونکی عبدالرحیم مشال راډیو ته وویل
دلته زموږ د زیاتره زده کوونکو د مالی وضعیت ډېر سره خراب دی، باید موږ د نورو هغه هم ډېره هیله لرو چې موږ ته باید داسې نور کورسونه هم په لار واچوي.
په پکتیا کې د ژمنۍ ښوونیزو کورسونو زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د ډېریو خلکو اقتصاد کمزوری دی او هغوی دې ته اړتیا لري چې ځینې بنسټونه ورته د وړیا زده کړو زمینې برابرې کړي. د پکتیا یو بل زده کوونکی شاه فیصل مبارز وایي
دلته خو فزیک ده او ریاضي ده او کیمیا ده او د درسنګ استاد موږ ته مثلثات هم شروع کړي دي او د کور کې زیات درسونه کور کارونه هم دي خو درسونه هم وایي زیات.
ژمنی کورسونه او د کانکور د ازمینې پروګرامونه د هغو زده کوونکو لپاره ډیر مهم دي چې هغوی د کانکور ازمینې مخې ته لري او غواړي د خپلې خوښې سره سمو پوهنځیو ته لاره پیدا کړي. د پکتیا ولایت یو بل زده کوونکی عصمت الله الهام ویل
واقعا دغه کورسونه د یو شاګرد لپاره د کانکور په برخه کې ډیر مرسته کوي چې بل د خواله ده چې د ځینې شاګردان د اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، یعنی خپل د افغانستان حالت د اقتصاد
د ژمنه یزده کړو د برنامې تابعیا کوونکي له حکومتي ادارو، نړیوالو بنسټونو او خیریه ټولنو غواړي چې د افغانانو د نورو اړتیاو په خوا کې د دوی د زده کړو بهیر ته هم پام ډېر. د همدې کورس مسؤول عبدالله عابد وویل
دوی ته هغه اساسي مضامین چې مکتب کې ډېر اساسي مضامین دي لکه ریاضي، فزیک او کیمیا، د وم نه تر دولسم پورې ریاضي، فزیک او کیمیا تدریسېږي او د ټیټو سیمپو ته د اول نه تر شپږم پورې دوی ته اسلامیات لیک او لوست او همداشان په ریاضي بخش کې کار ورسره کېږي.
که څه په وروستیو کلونو کې په پکتیا کې د نورو برخو په خوا کې د جګړو او ناامنیو له کبله د ښوونې روزنې بهیر هم اغېزمن شوی و، خو په ټوله کې پکتیاوالو د خپلو نجونو او هلکانو د زده کړو بهیر ته پام ډېر شوی او کوښښ کوي چې اولادونه یې نالوستې پاتې نه شي.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
او سم په افغانستان کې د بشری وضعیت په اړه راپور او چا وی افغانستان په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکزی صندوق څخه د بودیجې دویم تر لاسه کوونکی هیواد و چې 350 میلیون ډالر یې تر لاسه کړی ده. د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږي دفتر پرون په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته د دې بودیجې په ځانګړي کولو سره د 2023 میلادي کال له نومبر د 2023 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندې توپ سره مخ کسانو شمیر له 3.3 میلیونو څخه 15.8 میلیونو ته راټیټ شوی دی. جزئیات د ابي د سپوږمۍ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي افغانستان په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو د بیړني غبرګون له مرکزي صندوق CERF څخه د بودیجې دوهم ترلاسه کوونکی هیواد و. اوچا د سیشن مې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې افغانستان سږ کال د دغه صندوق له بودیجې څخه 350 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. د اوچا د راپور له مخې افغانستان داسې مهال د دې مرستو چې 40 میلیونه ډالر پکې شامل دي یوه برخه ترلاسه کړي چې هغه مهال په افغانستان کې 1.2 میلیونه خلک نه پوهېدل چې دوی د بل وخت خواړه به له کومه کېږي. د دغه راپور له مخې له دې مرستو وروسته په افغانستان کې خوراکي خوندیتوب یو څه ښه شوی او د هغو کسانو چې د 2023 کال له نومبر څخه تر 2024 کال پورې د خوراکي توکو له سخت نه خوندیتوب سره مخ و له 3.3 میلیونو څخه 15.8 میلیونو ته راټیټ شوی دی. اوچا ویلی چې د ژمی پر نږدې کېدو سره بودیجې د سخت کمښت له امله ډېر پروګرامونه له خنډ سره مخ شوي او افغانستان د سی آی آر اف له بودیجې څخه یوازې 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو په افغانستان کې ځینې اړمنې کورنۍ وایي چې د ملګرو ملتونو له لوري له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د کابل اوسیدونکي چې په خبره یې میړه یې مړ شوی او اوس په کور کې بل څوک نشته چې کار وکړي وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
سازمان ملل که کمک میکنه
ملګری ملتونه چې مرسته کوي هغه پورته خلک خوري، د چا لاسنیوي ته څوک نه راځي. زما په شان بزرګونه یتیمان، کونډې او بې وزله شته چې څوک ترې خبر نه دي. اولادونه مې هم کار نه شي کوی. تر اوسه مې درس پرې وویل، اوس چې د ښار په یو کونج کې کار وکړي نه پرېږدي، زغلوي یې.
سلیم چې د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د ملګرو ملتونو لخوا مرستې هغو کسانو ته ورکول کېږي چې په مرستندویه موسسو کې څوک وپیژني.
موږ هیڅ مرسته نه درلوده، ځکه څوک مو نه درلودل چې موږ ته واسطه شي. زه خپله بیکاره یم، واړه ماشومان لرم، یو 14 کلن زوی لرم، په هوټل کې کار کوي. هر میاشت 1500 یو څه کېږي. دوی باید غریبان سروې کړي، څوک چې واسطه لري سروې
کیږي.
نوموړی وایي تر کال د مرستو د ویش بهیر شفاف و. په همدې حال کې د بامیانو ولایت اوسیدونکي معصومې ازادي راډیو ته وویل،
زه په خپله په کورونو کې کار کوم، هیڅ کار نشته. زه په میاشت کې شپږ اووه ورځې کار کوم، ډیر معاش هم نه لري. دوی دومره پیسې ورکوي چې وچه ډوډۍ واخلو. موږ وچه ډوډۍ کله کله جوش اوبو سره او کله ناکله له سړو اوبو سره خورو. موږ د ګاز او برېښنا لپاره پیسې نه لرو. ډیری وختونه موږ ګاز نه کاروو. څوک چې مرسته کوي له ما سره مرسته وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP پر روان کال کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله یې په افغانستان کې له 12 میلیونو اړمنو خلکو سره مرستې پرې کړې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د روان کال په جنوري میاشت کې یې له افغانستان سره له 13 میلیونو کسانو سره مرسته کړې ده، خو د مې او سپتمبر په میاشتو کې د بودیجې له سخت کمښت وروسته یوازې 3 میلیونه کسانو سره د لومړنیو خوراکي توکو بیړنۍ مرسته شوې ده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2024 کال کې د افغانستان بشري مرستو ته د ځواب ورکولو په اړه خپل نوی پلان کې ویلي چې 3.1 میلیونه افغانان لومړیتوب لري چې باید بشري مرستې ورته ورسیږي، چې له دې شمېر 12.3 میلیونه وګړو سره به مرستې وشي. اوچا زیاته کړې چې له دغو اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم یوه نړیواله مسله. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په غزه، اسرائیل، اوکراین، سودان او د نړۍ په نورو برخو کې د جګړو له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خواشیني څرګنده کړې ده. نوموړي پرون په واتیکان کې د 2023 د کال په وروستۍ وینا کې وویل، هغه کسان چې د جګړې دوام غواړي باید خپل وجدان ته غوږ سي او جګړه ودروي. نوموړی دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې اسرائیلو په غزه کې عملیات سخت کړي او صدر اعظم یې ویلي دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام کوي. اسدالله لودین او نور تفصیل.
د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د 2023 کال په وروستۍ وینا کې د جګړې له کبله پر بشري مرګ ژوبلې خفګان څرګند کړ او د وژل شوو ارواحو ته یې دعا وکړه. پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ په واتیکان کې د خپلې وینا پر مهال د اسرائیل او غزې، د روسیې او اوکراین او دغه راز سودان او برما کې د جګړو او تاوتریخوالي یادونه وکړه. نوموړي له هغو کسانو چې همدې جګړو کې ښکیل دي غوښتنه وکړه چې خپلو وجدانونو ته غوږ کېږدي او تاوتریخوالی بس کړي. دای وایي د کال په پای کې باید جرأت وکړو او له ځانه وپوښتو چې د وسلوالو شخړو له کبله د څومره انسانانو ژوند متاثره شوی، څومره کسان وژل شوی، جګړو څومره ویجاړۍ، رنځ او بېوزلي رامنځته کړې. زه هیله لرم هغه کسان چې دغو جګړو ته لیوالتیا لري د خپلو وجدانونو غږ ته غوږ ونیسي. پاپ فرانسیس تر دې وړاندې په ورته نورو ویناوو کې د نړۍ په کچه د جګړو د پای ته رسولو او په ځانګړې توګه د اسرائیل او حماس ترمنځ د بشری اوربان غوښتنه کړې ده. نوموړی خپل غوښتنه داسې مهال بیا تکراروي چې اسرائیل پر غزې تړانګه عملیات سخت کړي، او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغه جګړه به څو نورې میاشتې هم دوام وکړي. اسرائیل ټینګار کوي چې له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنه ترهګره ډله بولي، اوربان د حماس د بریا په معنا دی. نړیوالو اژانسونو له هغې ډلې اسوشیټډ پرس پرون یکشنبه هم د غزې په جنوبي سیمه خان یونس کې د اسرائیلو د بریدونو د دوام خبر ورکړی دی. اسرائیلي پوځیانو په وروستیو عملیاتو کې د جنگي الوتکو پر مټ د کډوالو کمپونه په نښه کړي، او ځمکني ځواکونه یې هم د خان یونس دننه پر مخ تللي دي. حماس سخت دریځ ډله د تیر اکتوبر میاشتې په اوومه نیټه پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نور یې برمته کړل. د همدې بریدونو په ځواب کې اسرائیل پر غزې درنې بمبارۍ او ځمکني جګړې پیل کړې چې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا 1602 فلسطینیان پکې وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی، یوازینۍ اداره ده چې غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبل شمیرې خپروي او خپلواکې ادارې په دې اړه څه نه وایي. دغه وزارت بې له دې چې د ملکیانو او وسلوالو توپیر وکړي، د یکشنبې په ورځ ویلي چې یوازې تیرو 24 ساعتونو کې 115 فلسطینیان وژل شوي دي. بلخوا د جرمني خبری آژانس خبر ورکړی چې په کلا بنده شوې غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکېچ سره مخامخ دي، ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تېښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ځینی افغان جنسیت بدلی وایي چې په افغانستان کې د یو افغان جنسیت بدلی له وژل کېدو وروسته د دوی اندېښنې زیاتې سوي دي. دا په اصل کې ده چې د دسمبر پر 16 د پاکستان په پېښور کې د عبیدی په نوم یو افغان جنسیت بدلی ووژل سو، خو د هغه د وژنې په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکول سوي. د جنسیت بدلو د حقونو ځینې مدافعان وایي چې په افغانستان او بهر کې جنسیتي اقلیتونو ته هیڅ ډول پام نه کیږي. دا هم په دې باب تفصیل.
یو شمیر افغان جنسیت بدلی وایي چې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د افغان LGBTQ وضعیت ته اندېښمن دي. دوی وایي چې روغتیایي خدمتونو، کار او ټولنیزو مرستو ته لاسرسی نه لري او له خپلو حقونو بې برخې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د دسمبر په 16 د پاکستان په پېښور ښار کې د عبیدی په نوم یو افغان جنسیت بدلی ووژل شو، او دې مسلې د افغان جنسیت بدلو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې. د نوموړي د وژل کېدو څرنګوالی تر اوسه نه دی رسنیز شوی. یو جنسیت بدلی چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دای او عبیدی یو کال مخکې په افغانستان کې د فشارونو او ګواښونو له امله پاکستان ته راغلی وو، چې عبیدی څو ورځې وړاندې ووژل شو او دای هم دلته په بد وضعیت کې ژوند تیروي. نوموړی د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د دوی وضعیت ته پام وکړي څو دوی هم هوسا ژوند ولري.
خراب دی، دلته مونږ باندې زور زبردستی کیږي او خلک مونږ سره زور په زور جنسی تیری کوي، او که مونږ هلته تاڼې ته ورشو کنه او تاڼه کې مونږ ته هغه شکایت وکړو چې دوی مونږ سره زور زبردستی کوي، او هغه خلک مونږ ته اختارونه ورکوي چې که تاسو تاڼې ته لاړی او په مونږ هریزم وکړې غم وکړو بس مونږ تاسو وجنو، که تاسو ژوند غواړئ نو تاڼې ته مزی.
په ورته وخت کې د جنسیت بدلو د حقونو یو فعاله مهره بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې LGBTQ یا جنسیت بدلی نه یوازې په افغانستان کې بلکې ګاونډیو هیوادونو ته د تېښتې وروسته هم په ناوړه وضعیت کې دي، چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه ما باید به خاطر از این
که لبد مرغ مونږ له دې عمله چې هم جنس خوښون کیو توپیر لرو او دا مو شخصي او خپل نه دی انتخاب کړی. دو پیدی په تیر وژل کیگو او تر پخو لاندې کیگو، او له بده مرغه د بشری حقوقو سازمانونه او نور بنسټونه په دې اړه چوپ خپل دي.
په همدې حال کې د جنسیت بدلو د سازمان مشر چې مرکز یې د چک جمهوریت په برنو ښار کې دی، ارتمیس اکبری، وایي چې دغه سازمان د دسمبر په 10 ملګرو ملتونو ته یو لیک استولی او د طالبانو سره د تعامل په اړه د ملګرو ملتونو د 2021 شمېره پریکړه لیک ته یې غبرګون ښودلی.
امسال ما در شورای امنیت سازمان ملل متحد و پارلمان اروپا بارها به وضعیت جامعه ال جی بی تی توی افغانستان
مخصه کال د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او د اروپا په پارلمان کې څو ځله په افغانستان کې د دې ډلې وضعیت مطرح کړ. خو هغه څه چې دردونکې دي داري چې ملاتړي یوازې په لاندو الفاظ وو په دې برخه کې هیڅ عملي اقدام نه ده شوی. همدا د دې لامل دی چې د ال جی بی تی کیو ټولنه د کورنۍ ملګرو ټولنې او حتی د نړیوالې ټولنې لخوا د پامه غورځول کیږي.
طالبان از سمت دوستان و هم از سمت جامعه جهانی کامل تر شد و وضعیت اونها روز به روز بدتر و بدتر شد و متاسفانه.
نوموړی ادعا کوي چې په دې پریکړلیک کې د افغانستان ال جی بی ټی کیو ټولنې ته اشاره نه ده شوې. کاغلی اکبری په افغانستان کې دننه او بهر د افغان جنسیت بدل وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې دغه ډله تل له پامه غورځول کیږي. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې د بشري حقونو د ډلو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کابل کې د طبي او جنسیت بدلي محصل حمید صبوري له نیول کېدو درې ورځې وروسته وواژه. هغه مهال د طالبانو حکومت د حمید صبوري د وژنې په اړه چوپه خوله و. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد شاوخوا دوه کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې همجنس خوښوونکي او همجنس بازی د دینی ارزښتونو او ټولنې خلاف عمل دی او دوی یې مخنیوی کوي. په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته ډیری جنسیتي او مذهبي اقلیتونه له ګواښونو سره مخ دي چې یو شمېر یې د ګواښونو له امله له هېواده وتلو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمېره
00 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دواویشت یولس سلرویشت یوسول اتصدیر
ازادی راژیو سلرویشت ساعتا د افغانستان د جنوب په ځینو ولایتونو کې یو ډول ناروغي خپره سوې ده. په دې ناروغۍ ګڼ ماشومان اخته سوي چې اوس په ډېر بد وضعیت کې دي. دغه ناروغي په کندهار، هلمند او ورڅیرم ولایتونو کې پیدا سوي چې د ماشومانو پر بدن لومړی یو ډول دانې راخیژي، بیا هغه خرابیږي او سری غوښې کیږي. د ازادي راډیو خبریال په دې باب تفصیل برابر کړی.
دسترګي راپورته سي دسترګي باندې لاس نیولې نو په سترګي کې بیا تڼاکه راپورته سي بیچاره ګان تر سترګو وښکې بېږي. دغسې لکه
دا ژړغوني غږ د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسېدونکي د عبدالله دا تال دی چې دوه کوچني ماشومانې د سکیبس په نوم په یوه ناروغي اخته سوي دي. د عبدالله دا تال یو لور او یو زوی چې یو شپږ کلن او بل اته کلن دی له تیرو اتو کلونو راهیسې په داسې ناروغي اخته سوي چې لومړی پر بدن یو ډول دانې د اوبو ډکې او یا هم د وینو ډکې راپورته کیږي او بیا هغه ساحه خرابیږي او وروسته په سرو غوښو بدلیږي. اتل د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ماشومان له زیږون درې ورځې وروسته په دې ناروغي اخته سوي چې هر شپه تر سهاره په ژړا تیروي.
دا بدن باندې تڼاکې راپورته کیږي، د اوبو ډکې تڼاکې، د وینو ډکې تڼاکې. نو هغه چې راپورته شي ورور هغه تڼاکې وچوي، بیا د هغه څخه وروسته هغه د تڼاکې ځای چې دی غټ ټپ سي، هغه ټپ سه بیا هغه ټپ د هغه سي پراخه کیږي، هغه ټپ سه بیا د کوچنیان خوران ډېر فریاد کوي، بغار ځینې وي. هغه اندازې ته ورسېدلی چې د پښو د لاسونو نوکان یې لا وسا د خوران نه لري، د پښو د لاسو نوکان یې لا ولي به د تڼاکه بلانې ته راپورته سول، د پښو لاسو نوکان یې دغه کړل، بل ټوله بدن یې ورور پر سر ولاخیستې مکمل، یعنی په ګرده بدن کې دغه ځای نشته، جوړ ځای نشته.
دی زیاتوي د هلمند او پاکستان پر ډاکترانو یې ګرځولي، خو وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نور د درملنې توان نه لري. عبدالله دا تل وایي هغه ورځ د ده لپاره تر ټولو سخته وي کله چې ماشومان ورڅخه پوښتنه وکړي چې ته کله موږ تر ډاکټر اوړي او موږ به کله جوړیږو.
زما روزانه دلته په دغه کلینیکانو کې هم کلینیکان ته مې ولیدې، د بخانو ته شخصي د بخانو ته مې ولیدې، دفتر تر بعد د وایم پکړې د روپی پیدا هم نه ورته کړې. سایه مور بسګرې ما بالا کې پوروم کې دروم اوس خو زما اولاد یې غاړې ته مې ولیدلې دي، خدای پاک ته مرزي وته راويسته ده. که دوا باندې شکیږي کنه شکیږي، بس دغه د بل بسګری کو ورور اقتصاد همونه ولاکه برابر دي.
نوموړی وای په دې ناروغي وازی د ماشومان نه دی اخته سوي، بلکې دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم ماشومان ور باندې اخته دي. دا جړه بیا د هلمند په گاوند کې د کندهار د اوسیدونکو محمد الله د تنکیو ماشومانو د چې په همدې ناروغي اخته سوي دي. د محمد الله د هم دوه تنکی درې کلن او دوه کلن ماشومان په همدې ناروغي اخته سوي چې همدا اوس مهال په خورا بد وضعیت کې قرار لري. دې په اړه داسې وایي.
دو تقریبا سپیدا کېږي دا دواړه دغه رقم دی نو سپیدا سي دغه ټیمه داسې مریضان دي نو موږ حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ سره همکاري وکړي او موږ ته درمل راکړي دا ماشومان تر څو ورور دي جوړ شي نو دوی داسې په عذاب اخته دي مردونه یو سر په تکلیف په وطن او په علاقه په ښار کې چې هر ځای دواخانه او روغتون یې موږ تر هغه روغتون